دا ازادي راډیو د نه په جوړه خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په تخنیکی برخه کې ته روشان رسرم رسندوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وای پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی. ګوتیرش ته څرګندونې د افغانستان د روان وضعیت په اړه په هغه درې میاشتنی راپور کې کړي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته یې وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې د تیر 2022 کال په ډسمبر کې له پوهنتوني زده کړو په غیر دولتي موسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړي دي. د افغانستان لپاره د ټول ویدیزو هیوادونو او د اروپای ټولنې ځانګړي استاسو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د ډلې چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، بریتانیا، اروپای ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استاسو پکې دي. د مارچ په 1 په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندېښنه لري. حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د توپاچونی اچونو روزون کې وټاکل شو. حمید حسن ل 2009 څخه تر 2023 پورې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی وو. د تیز بالر په اته دیرش نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې 950 وکټې اخیستي دي. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې لا هم د باخمود ښار د دوی د ځواکونو په لاس کې دی. د روسي ملیشه ځواکونو مخکې ویلي وو چې د دونیسک په سیمه کې د دې ښار ختیځه برخه دوی نیولې ده. د اوکراین د لوی درسي دفتر نن ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دشمن تر سلو ډېرې حملې دفع کړې دي. د ایران د عدلي او قضایي ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولې دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه له 1500 زیات زده کوونکي چې اکثر یې نجونې وي ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پر نوویل استخباراتي ادارو په وو ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولې دي. د دې وزارت مرستیال وویل شای همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول. د روغتیا وزارت چارواکي لا هم په دې اړه څېړنې کوي خو اصلي علت یې لا هم معلوم نه دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې د مارچ د 8 نیټې په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونې لرو چې وایي د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو له مبارزې به په شا نه شي. د افغانستان دننه او بهر د ښځو د حقونو په تړاو نن مظاهره او اعتراضونه وشول.
قلاریون هدف د افغان ښځو لپاره یو رساج پاتې کېدل دی.
په کندهار کې د سلګونو محصلینو زده کړې نیمګړي پاتې دي.
ډېر امیدونه او ډېر هیلې مې درلودل.
تاسپنه د دیوه هم رسوا او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې.
دا به هم واوري.
خالی ټیکسی شه زروخیږي په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې روخیږي بیا شه زته وایي چې تک شت صدقې ته واوړل ته نارینه کښینی.
تر لاسو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو لدې خبرونه اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار وکړ. انټونیو ګوتیرش د مارچ د 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویل دي چې په افغانستان او ټول نړۍ کې به د ښځو د حقونو لپاره لروانې مبارزې لاس پر سر نشي. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وویل چې په افغانستان کې وسته نړۍ تر بل هر هیواد د ښځو حقونه ډیر ځپل کیږي. د افغان ښځو د حقونو په تړاو د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره له رواني مبارزې بلاس په سر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې له ښځو سره عملی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي، زموږ په ټولو بشري او پرمختیایي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتنبایوه افغانستان اوس مهال د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپونکی هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یوه اعلامیه کې داغلي وتنبایوه له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په شعوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان ښځو او نجونو لرې کول خواشینونکې چاره ده. د یوناما د اعلامیې پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې په روان 2023 میلادي کال کې 12.6 میلیونه ښځې او نجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولی او دې چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګه کړي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند بللی، ویلي دي چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ 8 په مناسبت له افغان ښځو او نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان نجونو او ښځو په نامه خپل یو پرانیست لیک هم ورسره یو ځای کړی، ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي د ښځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندویه موسسې د ښځو او نجونو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپلې خوښې ژوند وکړي. اوچا دا خبره په یو ټویټ کې کړي، ویلي هیڅ ټولنه د ښځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې له ټولنې حذف شوي دي. نن د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوي چې په غبرګون کې اروپایي ټولنې تیره ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر ښځو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللي، خو یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملي ګامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کړي دي، بلکې د دې هیواد د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شانې په نا دولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولی. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پر ورتګ هم کلک بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته یې دوی له لرې واټن سفر کول هم منع کړي دي.
بل لور ته افغان میرمنو په افغانستان کې دننه او بهر نن د مارچ 8 یا د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ په اعتراضي غونډو سره ولمانځله. دوی د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې:
سکل یو شمیر افغان میرمنو د مارچ 8 د خپلو نقش شویو حقونو د غوښتنو لپاره په غونډو، اعتراضونو او لاریونونو سره ونمانځله. دوی وایي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه د زده کړو او کار د مهمو حقونو په ګډون ټول حقونه اخیستي او نړیوالې ټولنې هم دوی هیر کړي دي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې تل پر ملاتړ ټینګار کوي. جولیا پارسی یو له دوغو اعتراض کوونکو میرمنو څخه ده چې نن یې د مارچ د 8 په مناسبت په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
اعتراض امروز ما مبنی بری بود که
زمون د نن ورځ لاریون په دې اړه و چې د مارچ 8 په نورو هیوادونو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې ټول افغاني ښځې تر سختو بندیزونو لاندې دي. د پوهنتونونو، ښوونځیو، تفریحي مراکزو او ان ورزش ټولې دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. همدا لامل دی چې نن مو اعتراض وکړ او نړۍ ته مو وښوده چې په افغانستان کې ټول افغاني ښځې له خپلو حقونو څخه بې برخې دي او د ټولو حقونه تر پښو لاندې شوي.
تمامی حقوق زنان افغانستان پامال شده است.
حبیبه شریفی بیا په اواز زن د افغانستان په لویدیز غور ولایت کې خپل او د نورو ښځو انجونو د حقونو لپاره غږ پورته کړ.
امروز نه تنها که قانونی بر حمایت از حقوق شرعی و انسانی ما وجود ندارد، فرمانهای عقدمندانه 18 ماه اخیر حق گرفتن اکسیژن را از ما گرفته.
آزادی رادیو تا پلیگل شوی تصویرونو که کاری چاغل شریفی ده غور ولایت ودانی مخی تا شعرون ورکوی. هغه عدالت غوښتنه چې د پیښې دایمي شاهدانو په وینا د نوموړې او کورنۍ لپاره یې خورا درنه تمامه شوه. د دې پیښې یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو د حبیبې شریفې پلار نیولی دی او د هغې او نورو مېرمنو چې د هغې شاوخوا ټولې شوې وې د برخلیک په اړه تر اوسه کوم خبر نشته، خو د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې هم افغان مېرمنو د یو بل په همکارۍ ورته اعتراضونه درلودل. مونسا مبارز یو اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته وویل
با استفاده از فرصت روز جهانی زن
د ښځو د نړیوال ورځ د فرصت څخه په استفاده غواړو چې د افغان ښځو د محرومیت او د افغان ولس د مظلومیت لپاره غږ پورته کړو او یو ځل بیا نړۍ ته روښانه او مشخص پیغام ورکړو او د نړۍ پام دې ته ورواړو چې د افغانانو غوښتنې او ارادې ته پام وکړي او په طالبانو فشارونه ډیر کړي.
د ښځو او بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو د مارچ د اتمې په مناسبت له څو ورځو راهیسې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي او نن به د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خپل لاریون پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخي وایي
چې د دغه لاریون هدف صرف د افغانو ښځو لپاره یو رسا ږغ پاتې کېدل دی او تر څنګ یې د هغو ښځو لپاره چې دننه په افغانستان کې ږغ نه لري ټول حقوق چې اسلام وضعي قوانین نړیوال قوانین ورکړي هغه ورڅخه اخیستل سوی.
افغان جنو خزو مخکې هم په وار وار د خپلو نقشویو حقونو د ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو د عملی ملاتړ او د طالبانو پر حکومت د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې پرون د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو په سرپرست وزیرانو له دې امله بندیز ولګوه چې د ښځو له زده کړو کار او تحصیل سره مخالفت لري، خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو چونو حقونو ته ژمن دي، خو له دغو حقونو یې تر اوسه کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو له بندېدو سره په کندهار کې په سلګونو محصلانې د زده کړو له بشپړېدو پاتې شوي دي. د دوی ویلوی برخې طب لوست تفصیل په دې راپور کې.
د نجونو د لیسې دورې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لیندۍ په 9 په افغانستان کې د ښځینه محصلانو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو له تړل کېدو سره مهاله دغه محصلانې وایي خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې له ښځینه محصلانو څخه د زده کړو فرصت وانخلي. شافیه د کندهار د یو خصوصي پوهنتون د تیپ پوهنځي کې درس وایه. هغه وایي خپل امیدونو ته تر رسیدو مخکې د پوهنتون دروازه پر مخ وتړل سوه. شافیه وایي په ډېرې سختۍ سره د خصوصي پوهنتون فیس برابروه خو زده کړې پر نیمایي پاتې سوې.
د ډېرو اقتصادي مشکلاتو له کبله، ډېر داسې نورو مشکلاتو له کبله ما خپل 12 صنف پای ته ورسول او کلاس مې کړ. د هغې څخه وروسته ډېر امیدونه او ډېر هیلې مې درلودل چې زه به وکولای سم چې یو ورځ د یو ډاکټر سم، خپل د ټولنې لپاره خدمت به وکم، خپل خلکو ته به خدمت وکم. خو زما ټوله هیلې او ټوله ارمانونه پای ته ورسېدل.
نازو هم د یو خصوصي پوهنتون د تی پوهنځي د 12 سمستر محصله ده. هغه وایي د پوهنتون په تړل کېدو سره د خپل راتلونکي په تړاو ډیر بد احساس لري او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره تعلیمي ادارې د نجونو پر مخ خلاص کړي.
ورسره له هغه چې مکتبونه بند شول او پوهنتونونه خلاص وو، موږ هر ورځ تک د دې ویر سره وو چې نن به وي که سبا، خو زموږ پوهنتونونه به هم حکیم نظام حتما را بندوي. اوس موږ ټول په زړه کې د نا امیدۍ لوېدلې وو چې دا د علم حاصلولو دروازې بس موږ پر مخ حتمي بندیږو، خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په عمیق کې دا ډیوه بله وه چې پوهنتونونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید بېرته خلاص شي، خو متاسفانه دا ډیوه هم رسوا او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوي.
سنا یو بل محصله ده دا وایي انجنونو په انتونونو ته د تګ لپاره هڅې وکړي، سخت زیاره و غاله او لستونزمونو شرایط تیر شوي، خو د طالبانو حکومت ور باندې ذکري بند کړي.
اول خو موږ خپل دولس کال په ډیر زحمت خپل درسونه وویل، کوشش مو کړل چې یو شاین دولرو مکتب مخلص کړل، نو بل اخره کنکور مو ورکړل کندهار پونتون تالته په اداره ما پونځي کامیاب سولم، خو هغه و چې اسلامی امارات رااله ما دا پریکړه وکړل چې زه به تی پونځي شروع کوم. ساده حالت مم سم نه او په ډیر زحمت مو فیس ورکړل، متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل.
په کندهار کې دوا دولتي پونتونونه او 15 خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسات فعالیت کوي، چې په یادو پونتونونو او لوړو زده کړو مؤسساتو کې د 904 دیش په شاوخوا کې شزینه محصلانو خپل لوړ زده کړې کولې. د میرویس نیکه لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه د محصلانو معاون بریالي سمسور وایي د دې مؤسسې په درو پوهنځیو کې 324 شزینه محصلانې وې چې له زده کړو محرومې سوي.
میرویس نیکه د لوړو زده کړو مؤسسې د روان جمني سمستر یعنی 401 کال ټول 324 شزینه محصلینو زده کړې د لاس ورکړې دي، چې د دې جملې څخه 211 تنه د طب پوهنځي شزینه محصلین دي، 14 تنه د اقتصاد پوهنځي شزینه محصلین دي، او 23 تنه د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي شزینه محصلین دي، چې مجمع شزینه محصلین 324 تنه کېږي.
په کندهار کې د ملالۍ په نوم د لوړو زده کړو مؤسسې معاون الیاس وایي د یادې مؤسسې 222 تنه شزینه محصلانې له زده کړو محرومې سوي.
زموږ سره په ملالۍ لوړو زده کړو مؤسسه کې 222 تنو شزینه محصلانو شتون درلود چې د لوړو زده کړو وزارت ته پریکړې پر اساس نور زموږ سره په پوهنتون کې نسته. له دې جملې څخه 211 تنو په طب پوهنځي کې او پاتې 20 تنو په حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې زده کړې کولې.
د پوهنتون استاد فرهاد داوري وایي د ښځو زده کړه د ټولنې لپاره د اهمیت وړ ده، ځکه چې د ښځو زده کړه د ښځو لپاره
ده ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې نیمایي برخه ښځې دي او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص. خاص مشکل یې هغه دی چې یوازې ښځه د ښځې مشکل حلولی شي، او خاص یې کېدلی شي نری هم ورحل کړي. مثلا په صحیح برخه کې د ښځې د ولادت مسله ده، د ښځې د ځینو مریضیو مسایل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي، بل ښځې نشي حلولی. یا هم په حقوقي برخه کې د فاميلي مسایلو په اړه باندې ښځه کېدلی شي چې کوم مشکل یوازې ښځې ته وویل شي.
په پوهنتونونو او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز په کور دننه او بهر له جدي غبرګونونو سره مخامخ سوي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندام احمد ندیم د سه‌شنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو زده کړه په مطلق ډول نه بلکې تر امر رسانی پورې ځنډول شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکران یو ځل بیا د نارت سټریم په نوم د ګازو په نلیکه کې د ورانکاری په پیښه کې لاس لرل رد کړل. د اوکران دفاع وزیر ویل چې کیف د 13 سپتمبر میاشتې په حملو کې لاس نه درلود. جزئیات په دې راپور کې.
اوکران د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تیر کال له ګازو پر نارت سټریم نلیکې حملې یوې اوکراینی پلوې ډلې ترسره کړي، وویل چې د ورانکاری په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون سه‌شنبه وویل چې د بالتیک سمندرګي په تل کې په نارت سټریم نلیکه کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلوې ډلې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نلیکه کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خپاره شوي. سویډن او ډنمارک چې دغه چاودنې د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي، دا نتیجه اخیستي چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیک پر دې نلیکې په قصدي ډول برید شوی، خو دا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دي دا پوښتنې بې ځوابه پاتې وي. دغه امبرید لویدیسته د ګازو په لیږدولو کې د روسیې ولتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پامې پر عوایدو ډېره متکي وه سخته زیانمنه کړې. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبرلاند ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کومې اوکراینی پلاوي ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف دغه راپورونه چې ګواکې یوې اوکراینی پلاوي ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. هغو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي د دې پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک، سویډن او جرمني ترسره کړې موسکو ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې پکې برخه واخلي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هویت نه دی په ډاګه کړی له شپږو کسانو جوړه وه چې له جعلي پاسپورټونو په استفادې د جرمني د روستوک ښار له بندره یوه بیړۍ کرایه کړې او د دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و.
د افغانستان موضوع تو آتو ته ورګرځو. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ د لچلام سیمې اوسیدونکي وایي د طالبانو له نوم څخه په استفادې یو شمېر کسانو په ځنګل کې د نشترو په سلګونو ونې پرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ چې پوخایي د نښترو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو، خو په تیرو شاوخوا درې لسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په برېښنایي ارو پرې کړې شوي او ډېره برخه یې ګوندي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوې ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمېر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ د لچلام تنګې یو له همدغو ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لچلام یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلی، خو اوس یو شمېر کسانو د طالبانو له نوم څخه په ګټه اخیستنه د لچلام ځنګل پسې برقي اری راوړي او د نښترو په سلګونه دنګې ونې چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قطې مسؤلین بیا وایي دوی په لچلام کې څلور تنه ځنګل وهونکي نیولي او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړي دي. د یادې دېرش کسیزې قطې مشر حاجي محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سونو ونې به وهل کېږي، ځکه لرې پرتې درې دي. د کونړ ټول سل یو نیم سل بوټي چې زما ملګرو کومه سروی کړې ده هغه هم ضبط کړي دي. رنګ یې پېوالی دی، سپری وړی وو، هغه یې پې وهلی دی. بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی وو هغه کوم یې ګیر کړی دی، هغه هم ته ضبط شوی دی. د ماڼوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی دی، هلته پروت دی. د هغې نه باقاعده د تسلیمې اخیستې ده. یو څلور کساملین هم په دغه تور نیول شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي، خو بیا هم تر خپل وسې د ځنګل ساتنه کوي.
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل لا سره کم همي، موږ هلې ځلې کړي دي. انشاءالله هرې درې ته هم سفر کړی، د خلکو سم غونډې نیولې دي. خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی، ډېر مخنیوی شوی دی. په لکونو بوټو مخه به نیول شوي، خو په سلونو به وهل کېږي، ځکه دا د مرکز په شمول شپاړس ولسوالۍ دي. بیا په هغواره ولسوالۍ کې درې دي، غټ کونړ دی، لرې پرتې سیمې دي، ځنګلې دي.
په افغانستان کې د جنگونو لپیل کېدو وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نښترو او نورو ونو زرغونو، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا څلوېښت سلنه وهل شوي او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي. چې ښکاره بېلګې د لچلام تنګي او د ورادېش تنګي کې ځنګل پرې کولو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي د سجر ډو پروانه خبرونه کې تر نهنی مو ورسته د مارچ 7 می پاره ځانګړی پروګرام درو. خو سم یو تفصیلی راپور هغه جون یو شتي چې د طالبانو د محدودیتونو لقبل لاس ډکړو کار او نور ټولنیزو فعالیتونو محرومی شوی، لنړیوالو غواړي چې د دوی عملی ملاتړ وکړي. د مارچ 7 می په مناسبت مو په دې مفصل راپور کې په افغانستان کې د شوزو ژوند ته کتنه کړې.
نن د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې نمانځل کېږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله دا ورځ په ښکاره ډول نشي نمانځلی. افغان میرمنې چې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو اساسي حقونو محرومې شوې دي وایي د طالبانو لخوا په دوی د محدودیتونو له لګېدو وروسته یې ژوند له سختو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ شوی. د طالبانو په یو نیم کلنه واکمنۍ کې په ښځو ډېر محدودیتونه وضع شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، له پوهنتونونو منع شوي او له ځینو محدودو ادارو پرته په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو حق سلب شوی، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له محرم پرته یوازې سفر هم نشي کولی. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان نجونې او ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو اساسي حقونو په بیرته ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. زده کوونکي شکیلا کریمي له نړیوالې ټولنې تمه لري چې د ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې له دوی سره همکاري وکړي. شکیلا چې د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې مخکې د سید الشهدا ښوونځي په وړاندې په چاودنه کې ټپي شوې، ازادي راډیو ته یې وویل چې هیله لري خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
زمانه که ما از مکتب خارج میشدیم
کله چې له ښوونځي ووتلو چاودنه وشوه، لاسونه، خپې او یوه سترګه مې زخمي شوه. زه فکر کوم چې یوازینی جرم مې زده کړه وه. هیله مې دا ده چې بیرته روغه شم او وکولی شم خپلو درسونو ته دوام ورکړم. له نړیوالې ټولنې زما غوښتنه دا ده چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي، چې زما غوندې نجونې وکولی شي خپلو درسونو ته ادامه ورکړي او خپلو هیلو او هدفونو ته ورسیږي.
د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دویم کال محصله د وای دا چې د یوې نجلۍ په توګه له زده کړو محرومه شوې ده خپل راتلونکي ته ناهیلې ده. دا هم د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر د عدالت او مرستې غوښتنه کوي.
په جرمې دختر بودن حق مو را پایمال.
دا چې نجونې یو په دې خاطر زموږ حق تر پښو لاندې کړه. نجونې او ښځې به تر کله له درسونو محرومه پاتې کېږي او راتلونکی به یې څه کېږي. موږ عدالت او مرسته غواړو. زموږ حق دې نه خوري، حداقل د درس ویلو اجازه دې راکړي. زموږ خپل حقونه دې راکړي. زموږ راتلونکی باید داسې نامعلومه نه وي. موږ هیله لرو چې په نوي کال کې درسي بهیر پیل او هر څه د پخوا په څیر شي.
هغه چې په حالت اولی برګرده.
یوه افغانه میرمن چې دوه میاشتې مخکې په یوه نادولتي اداره کې له کاره منع شوې وایي دې او نورو همکارانو ته یې ډېرې اقتصادي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. دا میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د خپلو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مجبوره ده چې قرض وکړي.
ښځې د کار ایستې دي نو مجبوره دي چې قرض وکړي. اقتصادي ژوند خرابه دی، نو اکثر یې د کورونو سرپرستان دي، نو دغسې وضعیت دی.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو، امریکا او د نړۍ ګڼو وادونو په ښځو د طالبانو بندیزونه غندلي وو او غوښتنه یې کړې وه چې دا بندیزونه دې لرې شي. په یو تازه راپور کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو دا چلند د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. ښاغلي بینټ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې وویل د طالبانو عمدي او سنجول شوې پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنې څخه حذف کړي. د طالبانو حکومت وین زبیح الله مجاهد په دې اړه چې په افغان نجونو او ښځو به د طالبانو محدودیتونه کم شي کنه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې تل د ښځو د حقونو د نقصولو په برخه کې شتنې وکړو ته په ځواب کې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. خو د دینی مسایلو یو پوه محمد محق وایي په دین او شریعت کې د ښځو په زده کړو او کار هیڅ ډول بندیز نشته او د نوموړي په خبره طالبان د خپل سیاسي لیدلوري په خاطر په ښځو لګول شویو بندیزونو ته دینی رنګ ورکوي.
دا چې نن په افغانستان کې ښځې له خپلو طبیعي حقونو محرومې دي په حقیقت کې اسلامي ریښه نه لري او دا سیاسي پرېکړه ده چې دوی مذهبي رنګ وربخي، خو په واقعیت کې داسې نه ده. په اسلام او شریعت کې دا ټول بندیزونه نشته.
اساسي در اسلام او شریعت اسلامي نه داره.
په تیر جمهوري حکومت کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مشره او د رواداري سازمان اجرایوي رئیس شهرزاد اکبر وایي که څه هم په ښځو د محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې د نړۍ هڅو ځای نه دی نیولی، خو له اسلامي هیوادونو غواړي چې د افغان ښځو د سخت ژوند په بدلولو کې ونډه واخلي.
متاسفانه دیگه هیچ روزنه امید نیست. در سطح جهانی هم تلاش های جهانی تا بالا نتیجه نداده.
متاسفانه نور هیچ هیله نشته. په نړیواله سطح هڅو ځای نه دی نیولی. په رواداری کې زموږ غوښتنه په دې متمرکزه ده چې له هیواده بهر او دننه د افغان فعالانو او بنسټونو ترمنځ همغږي رامنځته کړو، چې له دې لارې فشار راوړو چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. همدا ډول د سیمې او اسلامي هیوادونه باید په دې برخه کې ډېر فشار راوړي.
رهبران د جهان اسلام فشار بیارن.
یوش مرخزینه فعالانی بیاوایی تردیده ما در نړیوال ټولنې هڅې عملی نه وي او یوازې شعارونه ورکړي، ځکه د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون هم نه دی راغلی. د ښځو د حقونو یو فعال امینه مایر وایي د ښځو حاشیې ته کول په اوږد مهال کې د افغانستان او راتلونکي نسل لپاره ډېرې ناوړه پایلې درلودلی شي.
ښځې اوس په افغانستان کې هیڅ حق نه لري او اوس بیخی حاشیه ته شوی دی. وقتی را غلایی چه نړیواله ټولنه خپل چوپتیا ماته کړي او ژر تر ژره د طالبانو د ښځو ضد کړنو په خلاف یو اقدام وکړي، هیله لرم چې د راتلونکي کال د مارچ په اتمه وطن او د وطن ښځې خپلواکي وي.
شپږ ورځې مخکې د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال هم ویلي وو چې هیواد د افغان نجونو او ښځو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. نوموړي نیوکه وکړه چې یوازې د طالب چارواکو په سفرونو بندیز بسنه نه کوي او په دې برخه کې د مهمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې نیوکې او اندېښنې په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی وویل چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې طالبان